د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونی په افغانستان کې د سولې د بهیر پاړه خبرو. البته د سولې د بهیر پاړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر هم در سره شریکو، خو سم د سی خبرونه لرو. فریده هوټ سیفی اوروي.
ایساف د طالبانو د ایډیا رد کړ چې وایي په بغلان کې په د ایساف پر الوتکې دزې کړې وي. د متحد ایالاتو د ملي استخباراتو پوخانی قراردادي چې د متحد ایالاتو د څارنې د محرمو اسنادو پر خبرولو تورندې د بشري حقوقو ډلې د مسکو یو هوایي ډګر ته رابللې دي. په پاکستان کې د پوهنتون پر استادانو حمله شوي او د مصر د لری کړې شوي ولسمشر محمد مرسي پلویان او مخالفان دواړه نن په پایتخت قاهره او د دې هیواد په نور برخو کې د مظاهرو نیت لري. راپورونه وايي د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ایساف یو الوتکه غورځېدلې ده. د بورکی ولسوال عبدالجبار اسلامي له ازادي رادیو سره خبرو کې د دې الوتکې نسکورېدل تایید کړل او وی ویل چې په ولسوالۍ کې تیر شپه ایساف ځواکونو عملیات کړي دي چې د په وینا دوه کسان یې له ځان سره بیولې دي. اسلامي زیاته کړه په عملیاتو کې د ایساف یو الوتکه نسکوره شوې ده چې دای د تلفاتو او علت پاړه معلومات نه لري. په کابل کې د ایساف یو وایي د ډګروال ګریفن ازادي رادیو ته تایید کړ چې په سیمه کې یوې الوتکې بیړنۍ ناشته کړې خو د پیخي پاړی د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. دا وایي اوس دا تاییدولی شو چې د ایساف یوې الوتکې اضطراري ناشته کړې. دا ټول هغه معلومات دي چې له تاسو سره یې شریکولی شو. طالبانو ادعا کړې چې دوی پر الوتکې ډزې کړې خو دا خبره نه ده تایید شوې. د ایساف یو بل ویاند لویس کارنیل ویل د عملیاتو پر وخت د پیښې په ځای کې د طالبانو لخوا هیڅ کومه حمله نه ده شوې. د بغلان په ولایتي شورا کې د بورکی ولسوالۍ د خلکو استازي حاجي محمد ازادي رادیو ته ویلي دي چې د الوتکې پر ځمکه له نسکورېدو وروسته د الوتکه ویجاړه شوې ده او نورو الوتکو یې ماتې ګوډې ورسره وړې دي. وروسته له هغې چې د حصارک ولسوال ازادي راډیو ته د دې ولسوالۍ د محاصرې او له ولایت څخه د مرستې د نه رسېدو شکایت وکړ، د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د حصارک ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د پنجشنبې په ورځ درنې او سپکې وسلې دغې ولسوالۍ ته استولې دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدوزي چې دغه وسلې د ملي اردو په نظامي الوتکو کې حصارک ته وایي چې دغه بسلې د ملي اردو په نظامي الوتکو کې حصارک ولسوالۍ ته لیږلې دي. د ننګرهار د والي د بیان د څرګندونو په ځواب کې د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف ومنل چې دی ولسوالۍ ته پرون وسلې استول شوې خو د نوموړي په وینا د وسلو او مهماتو د مرسته ورته کافي نه ده.
بیا دوه تیارو کې یو څه مهمات راوړل. هغه سامه اکمالات د منګه نه دي سوي. دغه دوی کدې ته اکمالات وایي چې دوه تیارو کې یو څه تعداد مرمۍ راغلي او یو اتلس کسان راغلي دي. دا کوم اکمالات نه دي. له هغې خوا نه پرسونل د مونږ تبادله نه ده سوې. تبادله پاتې ده، باید نوي پرسونل لاړ شي، زاړه لاړ شي او مرمۍ په دومره اندازه لاړې چې چلته ضرورت پرې راپسي.
تر دې د مخه معروف ازادي رادیو ته ویلي و چې دا ولسوالۍ له تیر و میاشتو راهیسې د وسلوالو لخوا محاصره ده او په وار وارې ولایتي چارواکو نه د وسلو او مهماتو مرسته غوښتې خو هغوی ورسره مرسته نه ده کړې. د پاکستان د بلوچستان ایالت د پوهنتون پر یو استاد چې په پاکستان کې نجونو ته د تعلیم مسله ترویج کوله د ناپیژندو کسانو لخوا ډزې شوې دي. ایالتي پولیسو نن ویل دوه وسلوالو کسانو پر عبدالرزاق چې یو موټر سایکل باندې سپورو ډزې کړې دي، هغه یې وژلې او د پوهنتون دوه نور استادانی ټپیان کړې دي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې ده. تر اوسه چا د حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. بلوچستان کې فرقه یې شخړې کېږي او په دې وروستیو کې سنیان شیعهګان هدف ګرځوي. ملالا یوسفزی چې په خیبر پختونخوا کې د خونځي زده کوونکې وا او طالبانو د نجونو د تعلیم لپاره د کمپاین لپاره په سر ټپی کړی و، ننی په ملګرو ملتونو کې درناوی کیږي. په دې غونډه کې به د نړۍ له 50 هیوادونو څخه 1500 ځوانان برخه ولري، او پر دې سربیره به پکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ګوردن براون چې اوس د پوهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دي هم برخه ولري. د جرمنی خبری آژانس وایي ملګرو ملتونو د جولای 12 نیټه د ملالۍ د ورځې په نوم نومولې ده. نوموړې اوس په بریتانیا کې اوسیږي، چیرې چې د درملنې لپاره وړل شوې وه او همالته زده کړې کوي. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو پخانی قراردادی ادوارد سنودن د بشري حقوقو ډلې رابللي څو له هغه سره د مسکو د شیرمیت وا په هوایي ډګر کې وویني. سنودن چې د متحده ایالاتو د څارنې د محرمو اسرارو پر خپرولو تورن دی، د تیرې میاشتې په 28مه له هانګ کانګ څخه مسکو ته ولاړ. داسې باور دی چې نوموړی د محل د مسکو په هوایي ډګر کې دی. د مسکو د هوایي ډګر یو استازي د سنودن د دې کتنې پلان تایید کړی دی چې نن به د افغانستان په وخت پر پنځینه مبجو سره وویني. راپور نوایی د شفافیت نړیواله اداره، د بخنه نړیوال سازمان، د بشری حقوقو د سارنې اداره او د روسی وتلي وکیلان په دې کتنې کې ګډون لري. د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین پر سنودن ټینګار کوي چې ژر تر ژره د هغه ځای په لور روان شي چې بلاخره غواړي ورته ولاړ شي. په روسیه کې د بخنې د نړیوال سازمان څخه سرګی نیکوتین ویلي سنودن ورته لیک استولی دی. د وای مونږ یو ایمیل ترلاسه کړی چې د سنورن لخوا لیکل شوی دی او مونږ ته یې وړاندیز کړی دی چې نن سره ووینو. سنورن رویټرز خبری آژانس ته لیکلي دا کتنه به د رسنیو پر مخ تړلې وي، خو هغه به خپله وروسته له خبریالانو سره خبرې وکړي. په غلي کې چې سنودن رابللې ډلې ته لیږلې ویلي دي متحده ایالات د دې لپاره چې وینزویلا، بولیویا او نایجیریا کې د ده د پناه اخیستو مخه ونیسي یو ناقانونه کمپاین پیل کړی دی. د مصر د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی پلویان او مخالفان دواړه نن په پایتخت قاهره او د دې هیواد په نور برخو کې د مظاهرو پلان لري. د مصر اخوان المسلمین د لوجمنه کړي تر هغه به اعتراضونو ته دوام ورکړي څو پوري چې محمد مرسی بیرته ولسمشر شوی نه وي. چارواکي وایي مرسی له هم په قاهره کې د جمهوریت ګارد په ودانۍ کې توقيف دی. دا غسیمه ده چې د تیرې دوشنبه پورس پکې سرتیرو تر 500 زیات اعتراض کوونکي ووژل شي د لا ډېرې غوسې سبب شو. او یو بریتانوي عسكر چې ولکېږي د می په میاشت کې په وحشیانه ډول د اسلامي بنسټپالو لخوا پرانا او ورځ وژل شوی و، نن به خاورو ته سپارل کېږي. تمه کېږي چې زرګونه تنه به د لی رګبي د جنازي مراسم متورشي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون وایي ټول خلک یې د رګبي د کورنۍ لغم سره شریک دي. رګبي د می په 28مه نیټه په لندن کې پوځي مرکز ته نشته و وژل شو. یو ویډیو کې چې ویل کیږي د وژونکو پکې د دې حمله په باب اعتراف کړی دی. بریتانیا او د نړۍ ډیرو نورو خلکو ته ټکان ورکړی دی. ټاکل شوی دی چې دوه نیول شوي مشکوک کسان د نوومبر په میاشت کې محاکمه شي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې چټک پرمختګ ته هیلمن نه دی. بیا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر په افغانستان کې د سولې د حل زلو په ارتباط د سر شریکو چې د سولې حل زلو ته هیلمن دی. په دې خبرونه کې مو په کونړ کې د ډاکټرانو له ستونزې هم خبرو چې پایوازان ورته جوړوي.
کله چې مریض پیدا شي او د امبولانس آواز واوري ټول خلک هم دغه امبولانس پسې منډې وایي که څوک دغه مریض او یا دغه زخمي او یا مړی پیژني او که یې نه پیژني.
دا به هم واوري چې د نجونو د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی نن په ملګرو ملتو کې یوې عمومي غونډې ته وینا کوي.
میازره دی ولسوالۍ نه غږیږم. څلور خوالارې بندې دي، نه څوک بوره پرېږدي، وریځې اوړه هیڅوک شی نه پرېږدي.
د ازری ولسوالۍ دغه ستونزه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې چې تر 2:30 وروسته خبرو د لوګر لوالي سره شریک کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي دی په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د چټک پرمختګ تمنه لري. جیمز ډابنز دا څرګندونې د امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو د کمیټې غونډې ته چې پرون جوړه شوې وه د وینا پر مهال وکړې. مخکې تر دې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي وو چې شاید د افغانستان د سولې هڅې تر 2015 میلادي کال نتیجه ورنکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي د سنا په غونډه کې وویل دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې به په راتلونکي کال کې پیل شي. جیمز ډابنز د سنا د بهرنیو اړیکو استمایې غونډې ته وویل امریکا غواړي چې د وسلوالو طالبانو او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي. ډابنز زیاته کړه د امریکا هدف دا نه دی چې د سولې خبرې اترې ترسره کړي، بلکې هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او دا بهیر باید د یاغیانو حکومت او د سولې د عالي شورا ترمنځ ترسره شي. د یادونه وکړه چې دای دا تمنه لري چې دا خبرې به چټک پرمختګ وکړي. ډابنز وویل دای فکر نه کوي چې خبرې اترې ښایي په راتلونکي کال کې له سره وبخی دا بنز وویل دای فکر کوي چې خبرې اترې ښایي په راتلونکو کال کې لسره پایل نشي، خو د ټینګار وکړ چې د سولې هڅې به په افغانستان کې د دوی د نورو لمړیتوبونو مخه ونه نیسي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو او موقتاً بندیدو ترمنځ پیښو د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې دومره ترنګلې کړل چې په هیواد کې دننه او بهر د سولې د خبرو د پایل هیلې ورسره نه هیلې شوې. تیرونی د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وویل چې د افغانستان د سولې هڅې ښایي تر 2015 کال نتیجه ورنکړي. ویګاوداس او شاتسکاس د تیرې چهارشنبه په ورځ د ژنیو د امنیتي پالیسۍ په مرکز کې په یو غونډه کې د وینا پر مهال کڅه هم وویل چې اروپای ټولنه به د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د پروسې ملاتړ وکړي، خو زیاته یې کړه چې که حقایقو ته کتنه وشي نو تر 2015 کال د سولې په برخه کې د کوم جوړ جاړي تمه نه لري. خو د سولې د عالي شورا چارواکي چې د سولې د روانو هڅو مسؤلیت لري دا اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې له دې ډول څرګندونو سره دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
شورای عالی صلح بر حق بودن دعوت خود و تلاش های خود ادامه میده.
د سولې عالی شورا به د خپل حقيقي غشتنې په اړه هڅو ته دوام ورکړي. زموږ دوستان چې په دې اړه شخصي نظرونه ورکوي موږ هغوی ته احترام لرو، خو موږ باور یو چې ان شاء الله وسلوال مخالفین به زموږ د دعوت حقانيت درکړي. موږ لمن چې په افغانستان کې عادلانه سوله ولرو.
په قطر کې د طالبانو دفتر د جون په 13مه نیټه په دوحه کې پرانستل شو او له دې سره سم په افغانستان کې د ملي پخلاینې هیلې وپارېدې. خو دا هیلې ډېر ژر وروسته له دې چې افغان حکومت د دې دفتر د پرانستو پر څرنګوالي انتقاد وکړ نه هیلې شوې. طالبانو د خپل دفتر د پرانستو په مراسمو کې خپل بیرغ اوچت کړ او پر لوحه د اسلامي امارت عبارت ولیکه. د دې موضوع په وړاندې افغان حکومت جدي عکس العمل وښود او امریکا ته خبرداری ورکړ چې که طالبان د سولې له عالي شورا سره خبرې تکینني نو کابل به له واشنگتن سره د مهم امنیتي تړون په اړه خبرې وزندوي. اوس په داسې حال کې چې طالبانو په قطر کې خپل دفتر بند کړی، رویټر خبری اژانس د ځینو لویدیځو چارواکو په حواله ویلي دي چې د طالبانو د دفتر د پرانستو پر څرنګوالي له اختلافونو سره سره له طالبانو سره د سولې خبرې به له سره پیل شي، خو دا چې څه وخت تر اوسه معلومه نه ده.
د احمد تکل پر رپورټ کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ژر پرمختګ تمه نه لري. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري په اسلام آباد کې وویل تمه لري چې طالبان به په قطر کې د خپل سیاسي دفتر د تړل کېدو سربیره د سولې بهیر مخته بوسي. چودري په خپلې اونیزې خبري غونډې کې د افغانستان د دولت دا تورون هم رد کړل چې پاکستان په افغانستان کې سوله نه غواړي. د اعزاز چودري د څرګندونو جزئیات له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال زبیح شفق پر رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودري د پنځمې په مازیګر په خپلې اونیزې خبري غونډه کې ویلي چې هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې پروسه پر مخ ولاړه شي. نوموړی زیاتوي قسم طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر بند کړي او د سولې پروسه کې خنډ رامنځته شوی، خو تمه لري چې د سولې لپاره روانې خبرې اترې ژر بیرته پیل شي. اعزاز چودري زیاته کړه موږ په افغانستان کې سوله او ثبات غواړو. افغانستان زموږ ګاونډی هیواد دی، پسیا او سوکاله افغانستان تر هر چا زیات د پاکستان په ګټه دی. دا هغه په وینا هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د روانې پروسې د پرمختګ لپاره له افغان دولت سره هر ډول مرستو ته چمتو دی. نوموړی یو ځل بیا د افغان دولت هغه تورونه رد کړل چې وایي پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي او د ګرمۍ د رخصتۍ په پلمه د مدرسې طالبان افغانستان ته د جګړې لپاره ورلیږلي. تیره اونۍ د افغان پوځي او تنجک پوری چارواکي پر پاکستان یو ځل بیا تور لګولې او چې دغه هیواد په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دغه هیواد سرحدي ولایتونو ته د جګړې لپاره ورلیږي. د یادونې وړ ده چې له څه مودې راهیسې د افغان دولت لخوا پر پاکستان تورونه پوري کیږي چې دغه هیواد په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د هغوی په وینا له پاکستان سره په پوله پرتو ولایتونو کې ګڼ شمېر پاکستاني وسلوال ځای پر ځای شوي چې پر افغان ملي پوځ او سیمه ییزو پولیسو بریدونه کوي. بلخوا پاکستان د افغانستان تورونه ردوي او وایي چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د خوست امنیتي مسولانو هغه اته تنه وسلواله ورسره نیول شوي وسله موټر او یو شمېر جنگي وسایل خبریالانو ته وښودل چې د چهارشنبه په ورځ د خوست په مربوطاتو کې د پولیسو په مستقلو عملیاتو کې نیول شوي ول. په خوست کې د امنیتي ادارو منصوبین وای چې دوی اوس په خپلواکه توګه د عملیاتو وړتیا لري. په دې اړه له خوسته نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د پنځشنبه په ورځ د غرمې مخکې د خوست د امنیه قومندانۍ له احضار خانې څخه یو په بل پسې هغه اته وسلوال رسنیو پر وړاندې راوستل شول چې د چهارشنبه په ورځ د خوست په مربوطاتو کې د پولیسو په مستقلو عملیاتو کې نیول شوي ول. د بندیانو لاسونه او سترګې تړل شوي، دوی د پولیسو لخوا د هغه اوږده میز تر شا ودرول شول کوم چې له دوی څخه ترلاسه شوي وسلې، جامې او نور توکي ورباندې ایښودل شوي ول. په نیول شوي کسانو کې یو کم عمر ځوان هم و چې ښایي عمر به یې له اتلسو کلونو ته رسېدلی وي. یوتن اوږده ویښتان درلودل، خو د نورو قیافو بیا د عادي خلکو څخه ډېر توپیر نه لاره. خوست امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی د بېلابېلو رسنیو خبریالانو ته د امنیه قمندانۍ په انګړ کې وویل چې دا د ملا عزتالله زرمتی په نوم د یوې وسلوالې ډلې کسان دي چې سیمې ته له داخلېدو سره جوخت د مخکینیو کشفي معلوماتو له مخې د پولیسو د چټکو عملیاتو په لړ کې ونیول شول.
د ملا عزتالله زرمتی تر نامه لاندې یو گروپ چې سیمه ته داخل شوی و اته نفره خوشبختانه زموږ د پولیسو د مستقلو عملیاتو په نتیجه کښې چې په سیمه یې ترسره کړله، په نتیجه کښې یې دا نفر لاسته راوړله، هم یې موټر لاسته راوړی او هم که مهمات او اسلحه چې تاسو وینئ دا یې لاسته راوړله.
عبدالقیوم باقیزوی د نیول شویو وسلوالو د هویت او پېژندنې په اړه داسې څرګندونې وکړې.
دوه نفره د کرم ایجنسۍ چې د پاکستان مربوط دي، درې نفره د علیشیر ولسوالۍ دي، یو نفر د صبروی دی، یو نفر د ځاځي میدان دی او یو نفر د پکتیا ولایت اوسېدونکی دی. چې د دوی څخه یو میل پیکه، درې میله کلاشینکوفونه، یو میل کارابین توپک، څلور پیره د راکټ انداز مرمۍ، دوه بمی دستکان او پرتلی او یو تعداد مهمات په دې کې شامل دي.
خوست امنیه قمندان د رسنیو استازو ته د یاد قمندانۍ په انګړ کې ویل چې تاسو ګورئ له دوی سره د ښځو یو شمېر څادرونه چې په دا میز باندې پراته دي موجود ول. دوی غوښتل له دې څخه په استفادې له سیمې څخه ځان وباسي. د امنیه قمندانۍ یو تن سرتېري ویل اوس د دوی پوځي روزنه ډېره شوې او کولی شي په خپلواکه توګه له وسلوالو سره وجنګېږي.
محمد سایم سرباز د قمندانۍ د خوست دا وجه ده د موږ مسلکي تعلیمات کړي وایسو خپل هر چېرې په خپله مستقل عملیات وکړو او توان لرو چې خپل مخالفین سره مخامخ جګړه وکړو. دا کمال بند موږ د خلکو خدمت له خاطره تړلی.
د یادونې وړ ده د خوست امنیتي مسؤلینو داسې مهال یو شمېر وسلوال رسنیو ته ښکاره کړل چې د همدې عملیاتو په ورځې د دوه مونده اووزي ولسوالیو په مربوطاتو کې هم د ګڼو وسلوالو د مرګ ژوبلې دعوه کړې وه. تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته څه نه دي ویلي.
له ازادي راډیو مو داسې ګڼ رپورټونه خپاره کړي دي چې پکې خلکو له ډاکترانو شکایت کړی. خو اوس داسې رپورټ لرو چې ډاکتران پکې له خلکو شکایت کوي. د کونړ په مرکز اسداباد کې مرکزی روغتون ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی.
اسداباد روغتون ته یو ټپي راوړل شوی. هغه سر راغلو ملګرو او خپلوانو د روغتون په دالیس کې دومره بیروبار او چغې جوړې کړې چې له امله یې نه ډاکټر په لاره تللی شي او نه ناروغ او نه هم په دالیس کې څوک د یو بل خبره اورېدای شي. ډاکټر محبت وای دوی د ناروغانو د خدمت لپاره په دندو ګمارل شوی او هر کله چې کوم ناروغ ورته راوړل شي دوی له کوم ځنډ پرته درملنه کوي. خو ناروغ سره راغلي کسان یې خپل کار ته نه پرېږدي.
دا ازدحام د خلکو ډېر زیات دی، موږ نه پرېږدي چې خپل کار ته صحیح لاس ورسو یا هغه مریض ته موږ خپل ځان ورسو او کار ورسره وکړو، ځکه چې بیروبار ډېر زیات دی. دالیزونه زموږ ډکي، اتاق اجل زموږ ډکي، نو موږ ډاکټر صاحبان د دې مشکلاتو سره ډېر زیات مخامخ یو.
هغه وې وای دوی پوهیږي چې که د یو چا څوک ټپي او یا هم ناروغ شي نو زړه یې پرې درد کوي او غواړي چې زر تر زره او ښه علاج وشي. خو د روغتون کارکوونکي هم د ناروغانو په درملنه کې لټي نه کوي.
واقعا چې خپل خپلوان ډېر درمن دي او هغه خو ورسره راځي، خو نور عام خلک هم ورسره ډېر راځي چې ډاکټر صاحبان نه پرېږدي چې مریض خپل کارونه په صحیح ډول سره سرته ورسي. زما پیغام خپله خاص د کونړ خلکو ته، بیا خصوصا هغه ورونه چې هغه زخمیان شوي یا نور مریض یې د شاجله واقعي او روغتون ته خپل مریض راوړي، نخه خبره داره چې مریض سره خپله یو پیواز او ډاکټر او مریض ان سره او د مریض خدمت. زما د پیوازانو دا هیله ده چې بیروبار د شفخانه مخې ته او یا شفخانه کې داخل کې جوړنه کی.
د اسدآباد اوسیدونکي سراج الدین هم وای دی چې کله هم روغتون ته تللې نو د ناروغانو سره راغلو خلکو په روغتون کې دومره زیات بیروبار جوړ کړی چې له ډاکټرانو یې لاره ورکه کړې وي.
کله چې مریض پیدا شي او د امبولانس آواز واوري ټول خلک هم دغه امبولانس پسې منډې وهي، که څوک دغه مریض او یا دغه زخمي او یا مړی پیژني او یا یې نه پیژني، او په دروازه کې یو بیروبار جوړ کړی او ډاکټران هم وارخطا کړي او هغه خپل کار ته نه پرېږدي او یو ته تپوس کوي چې چلو شو دا بل وایي د کوم جینی راوړو بل وایي دا څوک دی، نو هغه چې ډاکټر چې هغه ته سازي کې سازي کې نو هغه یا ځایی شي او یا نور هم پیاله ډاکټر صاحب راشه دا زما مریض وګورو دا ناروغه داسې دی هغه وایي صبر وکړل که زه په دې بلکې هغه اختیمه چې ددې معاینات او یا په اسمان وکړم وایي صبر وکړه ما زما مریض لا راشه او زر وکړه او دا وکړه.
هغه وایي خلک د ناروغ پیدا کېدو په مهال ناروغ سره د مرستې او په روغتون کې د بیروبار نه جوړولو په اړه عام پوهونه نه لري.
تعلیم سطح هم زمونږ کمزوری ده، هغه خپل مریض سم فکر د بلم په قصه کې نه او د ډاکټر حیثیت او پوزیشن هم داسې پوره نه پیژنو، نو خامخاص پورې سپکې ورته وایي خفه کوي.
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ته وویل خلک باید په دې پوه شي چې د دوی چغې او بیروبار ناروغ سره هیڅ ډول مرسته نشي کولی بلکې زیان ورته رسولی شي.
او زموږ اتاق عاجل کې ډاکټر کې څوک کار ته نه پرېږدي، په عملیات خانې مخته څوک کار ته نه پرېږدي، په داخل د بستر کې کار ته نه پرېږدي، چې زه که دا زور کوم نو څه کولی شم؟ که دا سړی ډېر زخمي دی که لږ زخمي دی، خو پرې چې ډاکټر یې وینه ودروي، د هغې خوله پاکه کړي، د هغې تنفس آزاد کړي، د هغې کم پښه ماتي، د هغې غم وکړي، خدای نخواسته مریض یې چک شي چې عاجله کومه واقعه یا عاجل کومک د عملیات خانې ته ضرورت لري چې هغه تصمیم ډاکټر ونیسي. نو په یوازې مجتهار یو سړی زور کوي چې زه مریض ګورم، زه مریض ګورم. ستاسو راډیو له لارې خپل ولس ته موږ یو خواست کوو چې په داسې عاجلو واقعاتو کې بهتره ده چې تاسو یې پام کوئ، بهتره به ده چې دا ډاکټر ته پرېږدي چې هغه سره کومک وکړي، پس د هغې نه ستاسو مریض دی، تاسو بیا ګورئ، تاسو بیا ملاقات کوئ، په هغې کې موږ سره اعتراض نه لرو، خو دغه د کار او د عاجلې واقعې په وخت کې دغه ستاسو د ملاقات نه بهتره ده چې ډاکټر
کومک وکړي. د عامې روغتیا رئیس وایي د ناروغانو د خپلوانو او ورسره د راغلو کسانو لخوا ډاکټرانو سره بد سلوک کیږي او داسې وخت هم راغلی چې ډاکټران وهل شوي دي.
ډاکټران پکې وهل شوي دي، رټل شوي دي، تهدید شوي دي، باسونه ورسره کیږي، یو قسم ګواښونه ورته کیږي.
ډاکټر فضلی همداراز شکایت کوي چې روغتون ته د غزیدلي سرک دواړو خواو ته خلک موټرې ودروي او چې کله عاجل ناروغ پیدا شي نو امبولانس او هغه موټر ته په سرک د تللو ځای نه وي چې په کوم کې ناروغ پروت وي.
دواړه سایډ د سرک چې دی هغه د ګاډو نه ډکي او دلته مونږ د مریض ګاډی سره دونه په تکلیف نه وي، د ډاکټر د ګاډي سره دونه په تکلیف نه وي، دا د اډو ګاډي دی هغه هم دلته رابدي دیزه کې سنۍ بیرته بیرته روانېږي، د نارنګ د اډې پرند د قد نو آباد اډې.
هغه وایي په نورو هیوادونو کې خلک امبولانسونو ته لاره ورکوي خو دلته څوک داسې فکر نه کوي چې په امبولانس کې به داسې ناروغ پروت وي چې عاجلې مرستې ته به اړتیا لري او روغتون ته د نه رسېدو په صورت کې کېدای شي خپل ژوند له لاسه ورکړي. ښاغلی فضلي له ټولو خلکو غواړي چې په روغتون کې د شور ماشور او بیروبار جوړولو په ځای دې ډاکټران د ناروغانو خدمت ته پرېږدي. دا یوازې کونړ نه دی چې ډاکټران د پیوازانو څخه شکایت کوي، بلکې د هیواد په نورو روغتونونو کې هم ډاکټران له ورته ستونزې سره لاسه او ګریوان دي. هم ډاکټرانو ته پکار دي چې د ناروغانو په سمه توګه خدمت وکړي او هم عام خلکو ته چې د ناروغ پیدا کېدو په صورت کې له صبر او حوصلې کار واخلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
نن د څلورو بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. نن مو دا پروګرام کندوز ولایت ته ځانګړی شوی دی. د وړي لار رسېدو سره چې څوک د کندوز نوم اخلي نو سمدستي شای فکر خټکیو ته ولاړ شي. په دغه ولایت کې سږ کال د خټکیو حاصلات زیات شوي دي. تیر کال بزګرانو له یو ډول ناروغي شکایت درلود، خو سږ کال د کرهنې د ریاست چارواکي وایي چې دغه ستونزه یې هواره کړې ده. له کندوزه اجمل آریان رپورټ لري.
په کندوز کې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی لیدل کېږي،
خو تیر څو کاله بیا د خټکیو کروندګرو د یو ډول آفات له امله شکایت درلود او ویل چې د خټکیو کروندې له منځه تللې. ورسره کال بیا د دې ولایت د کرنې چارواکي وایي چې د خټکیو ته ورپېښه ناروغۍ تر ډېره حده له منځه وړې. د کندوز د کرنې ریاست د نباتاتو د ساتنې مدیر عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل چې د تېرو کلونو زیانونو په پاملرنې سره دوی د دې ناروغۍ د علتونو پیدا کولو په لټه کې شول، چې وروسته بیا پر بزګرانو د خټکیو ناروغیو درمل وویشل. چې سږ کال د ده په وینا دغه ناروغي نږدې 100% کنټرول شوې ده. د هغو زموږ خټکی چې تېر کال خراب شوی وو، موږ د هغو نمونې مرکز ته د زیاتې څېړنې لپاره ولېږل. وروسته تر دې چې د آفات علت معلوم شو، نو موږ نږدې 3,000 جریبه کرنیزو ځمکو لپاره دارو وویشل چې سږ کال دغه ناروغي 100% له منځه تللې
ده.
د کرنې ریاست دغه چارواکی وایي چې که څه هم د خټکیو دغه آفات چې د یو مچ له امله رامنځته کېږي، له درملو سربېره ځینې نورې لارې چارې هم په کار اچولې چې مثبتې پایلې درلودې او تر ډېره د دې آفات په مخنیوي کې مرسته کړې ده. په دې سربېره 90,000 کڅوړې موږ په بزګرانو وویشلې او لارښوونه مو هم ورته وکړه تر څو هغه په سم ډول استعمال کړي او په همدې توګه د خټکیو دغه آفات د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړه. په همدې توګه بزګران هم وایي چې سږ کال یې که څه هم د تېرو کلونو د آفات له ویرې هومره خټکۍ په خپلو کروندو کې نه دي کرلي، خو کرل شوي خټکۍ له هر پلوه ښه حاصلات لري. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د دې ولایت د کرنې ریاست د چارواکو په وینا څه باندې 50,000 جریبه ځمکه کې خټکۍ کرل شوي. د بزګرانو د اټکل له مخې په تخمیني ډول له هر جریبه ځمکې څخه 600 خټکۍ ترلاسه کېږي.
په هلمند کې بهرني ځواکونه بیکاره باطله مواد په آزاد هوا کې سوځوي. روغتیایي مسؤلان وایي د دغو موادو لوګي روغتیایي ستونزې پیدا کوي. رویټرز اژانس دا مسله په یو راپورټ کې راسپړلې چې فره هیواد یې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره امریکایي سرپلټونکي جان سپوکو د پنجشنبې په ورځ وویل امریکایي پوځیان په هلمند کې له دوی څخه ورځنی پاتې شوي باطله مواد پر عام میدان سوځوي او دغه کار په هلمند کې د 1,500 امریکایي عسکرو او ملکی پرسونل ته روغتیایي ستونزې زیږوي. دا په داسې حال کې دی چې دوی ته د بیکاره شیانو د سوځولو لپاره د 1,500,000 ډالر په ارزښت 4 مخصوصي سرپټې بټۍ ورکړل شوي دي چې ټول بیکاره مواد پکښې وسوځوي پرته له دې چې زهرجن ګازونه په هوا کې خپره سي. جان سپوکو په یوه مکتوب کې دو امریکایي لوړه رتبه پوځي جنرالانو ته لیکلي دي په هلمند کې د امریکایي بحري قواوو په اډه کې د باطله موادو د انبارونو سوځول په خپله د پوځیانو او ملکي مامورینو روغتیا ته خطر پېښولی سي. نوموړي په افغانستان کې د بهرنیو پوځونو قومندان د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال لیود اوستین او جنرال ډانفورد ته لیکلي د بیکاره شیانو د سوځولو لپاره چې کومې بټۍ یا انسینریټرز امریکایي پوځیانو ته ورکړل سوي دي کار نه ترې اخیستل کېږي، هغوی باطله مواد په آزاده هوا کې سوځوي. سپوکو لیکلي دي هر ورځ د باطله موادو سوځولو څخه هوا ته زهرجن دود یا لوګی خپریږي او دا کار په پوځي اډه کې موجودو کسانو ته د اوږدې مودې روغتیايي خطر زیاتولی سي کېدای سي هغوی ته د سږو مختلفې مزمنې ناروغۍ پیدا سي. سپوکو زیاته کړه کله چې څېړونکو له دغه کم څخه لیدنه وکړه دا ورته معلومه سوه چې هلته د سوځولو د دوو بټیو یا تاسیساتو څخه چې 12 ټنه وزن لري ډېره کمه استفاده کېږي، خو د دوو نورو څخه چې 40 ټنه وزن لري بیخي کار نه دی اخیستل سوی ځکه چې د کار کولو ترمیم او ساتلو لپاره یې قرارداد نه دی سوی. جان سپوکو له دواړو لوړپوړو پوځي جنرالانو وغوښتل چې د امریکایانو په پوځي اډه کې دې ژر تر ژره په آزاده هوا کې د باطله موادو سوځول بند کړي. هغه ویلي دغه بټۍ کولای سي ټول هغه باطله مواد د ورځې په 3 ساعتونو کې وسوځوي چې په دې اډه کې تولیدېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1,300 شمیرې لاره ازادي راډیو ته را استولې دي.
محمود روشن د غزنی لسنه خان ولسوالی لیکي په غزنی کې د مخابراتي شبکو ستون زشته. ولی جان احمدی لیکي په غزنی کې برېښنا نشته. بختیار سلیمان خیل د سروبیل اوسبینه پراسته ولې سمس کې لیکلي دي زموږ سیمه د نخلو د برېښنا بند په لس کیلومتر کې پراته ده خو برق نه لرو. خالد د کندوز لارچی ولسوالی لیکي د ارچی سړک خام دی، خلک لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. او بلال پراسته ولې سمس کې لیکلي دي د ننګرهار په خوګیانو ولسوالی کې ناامنی زیاته شوې ده. وړاندې په خبرونه کې د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې لرو چې په خپله راډیوي وینا کې یې کړې دي. خو اوس 2:30 دي. لنډ خبرونه له فریدي هوډ سیفي څخه اورو.
ایساف د طالبانو د ایدیا رد کړ چې وایي دوی د بغلان ولایت بورکی ولسوالۍ کې د ایساف پر یوې الوتکې حمله کړې وه. دوی وایي الوتکې د پوځي عملیاتو پر مهال اضطراري ناسته کړې. د پاکستان د بلوچستان ایالت د پوهنتون پر یو استاد چې په پاکستان کې انجونو ته د تعلیم مسله ترویج کوله د ناپیژندو کسانو لخوا ډزې شوې دي. په دې حمله کې دوه نور استادان ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو پخانی قراردادي ادوارد سنودن چې د متحده ایالاتو د څارنې د محرمو اسرارو پر خپرولو تورن دی د بشري حقونو ډلې د مسکو یو هوایي ډګر ته رابللې دي. د مصر د لریشوی ولسمشر محمد مرسی پلویان او مخالفان دواړه نن په پایتخت قاهره او د دې هیواد په نورو برخو کې د پراخو مظاهرو پلان لري. د سوریې د حکومت مخالفانو د آزاد سوریې پوز ویلي ل القاعده سره تړلې یوې ډلې یو لوی قومندان وژلې دي. او د روسیې صدر اعظم او د هغه اوکراینې سیال نن د روسیې د تورې بهیرې د سوچی په استراحت ځای کې خبرې کوي. راپورونه وایي د دوی خبرې بعد د انرژي په برخه کې پر همکاري او په ځانګړې توګه پر طبیعي غاز متمرکز وي.
د نجونو د تعلیم د فعال ملالی یوسفزی څرګندونې پروانه خبرونه کې خبرو خو سمدستي د ولسمشر حامد کرزي څرګندونې. حامد کرزي له بیوزلو سره پروژې کې پر همکاري او مرستو ټینګار وکړ. حامد کرزي په خپل نوبتي راډیوي وینا کې وویل خیریه مؤسسې او سوداګر باید بیوزله خلک هیر نه کړي. د حامد کرزي د اونیز راډیوي وینا مهم ټکی له کابل د خان محمد سین پر پورت کې.
د افغانستان جمهور رئیس خاغلی حامد کرزي په داسې حال کې چې د هیواد خلکو ته د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي وویله، بیوزلو سره په مرستو تاکید هم وکړ. خاغلی کرزي په خپل نوبتي راډیوي وینا کې وویل چې د هیواد په خارونو او لیرې سیمو کې داسې خلک شته چې په دې میاشت کې روژه ماتي او پیشلمي ته کافي خواړه نه لري. دوی باید له یاده ونه ایستل شي.
تذکیری و دلجویی نیازمندان در ماه مبارک رمضان ناشی از ارشادات دینی و عواطف انسانی بوده.
د روژې په مبارک میاشت کې د اړو خلکو لاسنیوی او ورسره مرسته کول د اسلام د دین او د خلکو له عواطفو څخه دي. په هیواد کې مو داسې خلک شته چې د غریبۍ له امله په سختۍ سره روژه نیسي. بډایانو ته لازمه ده چې مرستې ورسره وکړي.
خاغلی کرزي له خیریه مؤسسو وغوښتل چې بېوزلو سره د په دې میاشت کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د روژې د میاشتې له را رسېدو د مخه په کابل ښار کې ځینو کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کارونو د نشتوالي له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ او روژې ته هیڅ نه لري. ښاغلی کرزي سره له دې چې دې بېوزلو سره د مرستو په دوام تاکید کوي، د خوراکي موادو له خرڅوونکو هم غواړي چې د موادو د بیو له لوړولو د ډډه وکړي. ښاغلی کرزي له کورنیو هم وغوښتل چې د ګرمۍ په دې موسم کې دي د ماشومانو روغتیا ته پام وکړي.
اگر اطفال از حد زیاد زیر آفتاب سوزان بازی کنند و یا هم گشت و گذار زیاد داشته باشند، شعای آفتاب به جلد آنها ضرر میرساند.
که ماشومان د تیز لمر لاندې تر ډیر وخت لوبې وکړي او ډیر پکې وګرځي، لمر یې پوستکي ته زیان رسوي او د بدن اوبه یې کمیږي. کورنۍ او پتیره میندې باید دې ستونزې ته پوره پام وکړي.
له افغانستان سره په تیرو سه باندې یولسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې وشوې، خو بېوزلي پکې اوس هم شته او په سلګونو زره خلک ځوروي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو ګڼ پیغامونه د لوګر د ازرې ولسوالۍ د محاصرې پاړه دي. البته د سولې په ارتباط هم په دې پروګرام کې پیغامونه لرو. خو اوس د ملالې یوسفزۍ خبرې. ټاکل شوې ده چې ملاله یوسفزی نن د ملګرو ملتو د ځوانانو عمومي غونډې ته وینا وکړي. ملاله یوسفزی نه میاشتې مخکې په سوات کې طالبانو ټپي کړه چې بیا د درملنې لپاره بریتانیا ته واستول شوه. دا اوس د نجونو د حقونو په یوې نړیوالې مبارزې بدله شوې ده. جان قاد کوزی په دې اړه رپورټ لري.
نه میاشتې وړاندې وسلوالو طالبانو په سوات کې ځوانه ملاله ښوونځي ته د تلو پر مهال په سر کې په ګولۍ وویشتله او هڅه یې وکړه چې د نجونو د تعلیم او پرمختګ د دغې فعالې غږ د تل لپاره چوپ کړي. ډاکټرانو د ملالې په کپړۍ کې چې ګولۍ پکې لګېدلې وه د ټایټانیوم پالیټ کې خوده خود نوموړی د اورېدو حس ته سخت زیان رسېدلی دی. ملاله د ټایم مجلې لخوا په نړۍ کې د 2013 کال تر ټولو اغیزناکه جنۍ پیژندل شوې او د ژوند داستان د لیکلو لپاره یې ورته د 3 میلیون ډالرو وړاندیز کړی دی. د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ګوردن براون چې دا مهال د تعلیم په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی دی او د ملالې نړیواله ورځې تنظیم کړي وایي دا ځوانه او تنکۍ جنۍ چې سخته ټپي شوې وه نه یوازې د نجونو د تعلیم د حق لپاره په یوه قوي سمبول بدله شوې بلکې د هغې غوښتنې لپاره هم یو قوي سمبول دی چې موږ باید په اړه عاجل اقدام وکړو. براون دا هم وویل له هیڅ دینی افراطیت سره چې وایي انجونې دې د 10 کلنۍ په عمر ښوونځي ته لاړې نشي جوړ جاړی باید ونشي. ملالې یوسفزی له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون سره په یوې مکالمې کې د خپلې مبارزې موخه یا هدف داسې بیان کړی و:
زه خپل ځان په رضاکارانه توګه وړاندې کوم چې د ښځو، جینکو او د هر انسان د حقونو لپاره کار وکړم. زه به ملګرو ملتونو سره په ګډه کار وکړم او ټولې موخې به ترلاسه کړو. زموږ موخې ډېرې ساده دي او هغه په نړۍ کې امن او خوشحالي راوستل دي او یوازې د تعلیم د لارې دا ممکن کېدای شي.
تمه ده چې ملاله به نن د ملګرو ملتونو د ځوانانو عمومي اسامبلې کې وینا وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د نړۍ نور مشران به وهڅوي چې د نجونو د لوړو زده کړو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. نوموړی به د غرض هغه غوښتنلیک چې شاوخوا 3,10,000 کسانو لاسلیک کړی هم عمومي منشي ته وړاندې کړي. په غوښتنلیک کې د ملګرو ملتونو په 193 غړو هیوادونو غږ شوی چې د تعلیم هدفونو ته د رسیدو په مقصد د له ښوونکو، ښوونځیو او کتابونو لپاره مالي مرستې وکړي. د ملالې دوی ملګری شازیا او کائنات هم د وسلوالو په حمله کې ټپي شوی وي او له درملنې وروسته خپل تعلیم او د نجونو د زده کړې د حق مبارزې ته دوام ورکوي. کائنات برېټانیا ته د تعلیم په مقصد بلل شوی او غواړي چې د ملالې په څنګ کې خپل مبارزې ته دوام ورکړي. کائنات په نورو نجونو غږ کړی چې په کورونو کې دې نه کینی او تعلیم دې وکړي. دا مهال په سوات کې د بل هر وخت په پرتله زیات شمېر نجونې ښوونځیو ته ځي، خو د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د ښوونځي په عمر شاوخوا 50 میلیونه کوچنیان له تعلیم نه محروم دي چې نیمایي د سوریې په څیر په هغو هیوادونو کې دي چې شخړې او جګړې پکې روانې دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
نن د 4 بجو په خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام کندوز ته ځانګړی شوی دی. سمدستي هم په کندوز کې د برېښنا د ستونزو په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
ستاسو له پیغامونو نه
کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ نه تاسو زما در کوم چې ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې دغه پیغام به ضرور نشم کوي. د کندوز ولایت نه بلکې د نورو کساره ولایت د 4 ورځې کېږي چې دغه رژه باندې شوی دی. نن مې 3 ورځې خیر یو ورځ پروژه نه شوله چې زموږ برکونه کته دی په لاره کې دغه یخچالو والا ګرځوي د چاردرې د بازار نه نیولې تا د چاردرې د پله پورې. ولې دا اسلام د دا یهودو حکومت د دا مسلمان حکومت که د اسرائیلو حکومت د پیسو په خاطر دغه نن درې مسله رمه ده چې برق ونه درېدلی. ایا موږ مسلمان یو؟ خدای نه یو پیدا کړی؟
د کندوز د یو اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې چې ویل په کندوز کې برېښنا نشته. د 4 بجو خبرونه د کندوز ولایت ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې له چارواکو په دې ارتباط مستقیما د ټلیفون له لارې پوښتنه وکړئ. خو اوس ستاسو نور ګڼ پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې لرو چې سالم محمد صالح چمتو کړی.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د لوګر ازری ولسوالی له څو ورځو راهیسې معاصره ده. په دې ولسوالی کې ولسی خلک وایي چې نه ډوډۍ لري او نه هم نور خوراکي مواد.
څلور خواله باندې دي، نه څوک بوره پرېږدي، وریځې اوړه هیڅ څوک شی نه پرېږدي.
ولی وایي په ازری کې طالبان ځکه خلک ځوروي او لارې ورباندې بندې کړي چې د سیمې اوسیدونکو محلي پولیسو ته خپل ځوانان ورکړي دي.
خپل ځامن ورونه ورېدونه یې محلي پولیسو ته.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د لوګر ازری ولسوالی له څو ورځو راهیسې معاصره ده. په دې ولسوالی کې ولسی خلک وایي چې نه ډوډۍ لري او نه هم نور خوراکي مواد.
څلور خواله باندې دي، نه څوک بوره پرېږدي، وریځې اوړه هیڅ څوک شی نه پرېږدي.
ولی وایي په ازری کې طالبان ځکه خلک ځوروي او لارې ورباندې بندې کړي چې د سیمې اوسیدونکو محلي پولیسو ته خپل ځوانان ورکړي دي.
خپل ځامن ورونه ورېدونه یې محلي پولیسو ته شامل یې کړل، چېرته هم ملي پولیس ایجاد شوي دي، مخالفینو دي. افغانستان ډېر شدید عکس العمل دی هغوی په مقابل کې ښودلی ده.
تولی په خبره په دغو طالبانو کې بهرنیان همسته. ورپسې د سولې دروانو هڅو په اړه د اوریدونکو پیغامونه اوریدلی سي. د لوګر د ازری ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له څو اونیو راهیسې ورباندې وسلوالو طالبانو لارې بندې کړې، چې له دې سره د دوی په سیمه کې د خوراکي موادو قحطي راغلې او ځینې ماشومان د دوی په وینا چې له لوږې مړه شوي هم دي. په دې اړه په پروګرام کې د لوګر له والي سره هم خبرې شوي دي، خو په پیل کې د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ټلیفوني پیغامونه اورو.
مرکزی حکومت نه داهیده ده چې زمونږ ولسوالۍ د پنځو میاشتو نه راپدې خوا د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، او یوازې د ولسوالۍ څلور دیوالونه د پولیسو په لاس کې دي او اواز یې څلور لارې تړلې دي. د لوګر ولایت په دې برخه کې هیڅ هم نه دي کړي او یوازې خپل معاشونو ته ناست دي.
مرکزی حکومت بل خوا تلاڈر
سړک راځي کې دلته ډېر امنیت خراب شوی ده، او د محلي پولیسو د طالبانو ترمنځ جنگونه د موږ په کلي کې د ټول لارې را باندې بند کړې ده. وروره نم غم کوي او نه ښه نه بد، دا څه خور چې د لوګر والا خلک دي سره موږ ته نه خلاصوي، ټول لارې په موږ باندې دي. طالبانو نه په زور ډوډۍ غواړي او زموږ مشکلات ډېر زیات دي. موږ مشکل حل لپاره مو د کرزی صاحب نه دا خواهش ده چې دا ګورا دی اجر دی خلکو مشکل را حل کړي.
شم ټول خبرې کوم د لوګر د ازرالۍ څخه دی چې په ورسره کې تنور لارې تنور تر په لارې بند ده، خلک ډېر له مشکل سره مخ دي. او کوي چې د حکومت نه بل دی هغه د ازر په امنیت باندې کې غم خوري، بل جنه چې وړ راځي په شل زره یو ترول منګا خلو تاسو کې درې نه پر مشمان نور مې ورګ لاس به سوي دي نور وخت نه نشم.
د ازر ولسوالۍ نه زګېګما نجیب الله خان ما د سپین جماعت اوسیدونکی یم، خو اوس مې کور په ببرو کې ده. دا څه حال ده؟ یو کیلو کلچې شپږ سوه کلدارې دلته دي، وروره لارې بندې دي. دا حکومت غواړو چې لارې خوشي کړي، یا موږ ته ووایي چې موږ خپل غم وخورو. دا څه حال ده؟ مریض دلته مړ کېږي، دوا نشته، خلک له وړو سره مخ دي، وړه نشته، خلک له لوږې سره مخ دي، ماشومان مخ دي.
لوګر د اجر صالح ټولې لارې باندې د کارځای څخه په خپل وضعیت د امنیت قومندان یم غم نخوري، باید زر تر زره د اجر صالح د امنیت په باره کې غم وخوري. ټول خلک له لږ مرستو مخه تم خلاص.
حکومت 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 حکومت
مرکزی حکومت کی خلک سر مخلی خلک ٹول دیکھیے پاکستان کو خوالا سلام.
زری زګول د صدر خان زوی د لوګر ولایت د ازر سوالی یو بخیر د کلی اوسیدونکو پرور موږ په ازر کې ډیر غټ مشکلات سره مخ دي. طالبان د لاس موږ باندې غټ غټ لارې باندې دي چې خو اته مسله د درې نه چې ډیر سخت تنظیم مشکل سره مخ یو. موږ ټول لارې کته دی یو بورې چې د یو په 9000 روپۍ ده او موږ باندې څه کولای نه سمې یو مریض خو خپل هغه تر سوالی نه سو مقام ته کله مریض شي موږ علاج وکړو.
خراب لارے بند ہوئے
اورورا منگ دلو گھر والا دی آج سوالی اسی دن کی فی الحال پنتنو کی وہ سلار میں نے بند دی کوروتم سے سو سب چھپ کورو کی دی بیخی نارے بنی کڑی خرص و خوراک ہر شے خط دی دکانوں کے نگڑو پیدا کی گی نور شان پیدا کی گی بورے مکھ کے چترلا کو دونوں ذرا اس درے سنور ذرا دی ہر شے خط دی
مرکزی دولت خوری اور زمگ ولایت خو یواز خپل معاشره خوری نو زمگ مرکزی دولت نه دا خواهش ده زمو غام خوری خوری طالبان لولس نه غواړي چې تاسو پر بچان راوستي او وی غري نو دا خو دولت لولس نه پرونه ده
طالبان خوراکی تو کی نفس گری چې خلک دیر اوس په سره مخامخ دی دیوی ټوړې وړو بیا په 3000 روپۍ هم نه پیدا کیږي. دولت هغه غوښتنه کوي چې د ولسوالۍ امنیت راولي او کې نشي راوتلای طالبانو ته تسلیم کړي.
د لوګر د ازر ولسوالۍ اوسیدونکي وچې ویلې وسلوولو لڅو اونۍ راهیسې پر ولسوالۍ غزیدلې څلور وړه لارې بندې کړې. اوس یې نه پسې مې کې خوراکي مواد پیدا کیږي او نه هم درو درمل. په دې اړه مې د لوګر لوالي ارسلا جمال سره مرکه کړې چې دا وړاندې کیږي. ولې سپدې ورسوي کې د لوګر له ازر ولسوالۍ څخه خلک شکایتونه کوي چې په دې ولسوالۍ کې نامني زیاته سوې ده او وسلوال کسان زیات شوي چې دوی زوروي او لارې بندې کړې دي. دغه وسلوال کسان له کومه راغلي دي او څه وړي چې په دې ولسوالۍ کې څه فعالیتونه ترسره کړي؟
ازر ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده او متاسفانه په تیرو دریو کلونو کې د ازر ولسوالۍ سړک باندې یا په لارې باندې کله نا کله امنیتي ستونزې ولې او دغه ستونزې اوس هم شته. امنیتي ستونزې د عام ولس لپاره نشته ولې امنیتي ځواکونه کله چې له لوګر نه یا د پکتیا له لارې نه او یا هم د ننګرهار د سارک ولسوالۍ نه ازر ته ځي نو له مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دا مشکل موجود وله او اوس هم ده. کچه ته وخت دې موادو خبره ده په اخیره وختو کې په ازر کې د ازر ولس له حکومت سره په یو توافق سره له حکومت سره په یو همغږي سره الته د دې څو کسانو محلي پولیسو لپاره زمينه مساعد کړ. خپل ځامن ورونه ورېرونه محلي پولیسو ته لسکل شامل کړل او د یو ټریننګ روان ده. یو تعداد فارغ شوی دي یونیفورم یې په ځان ده له خپل کلي منطقې نه دفاع کوي. ولې متاسفانه په څنګ کې هم تاسو به معلومه وي چې چیرته هم ملي پولیس ایجاد شوي دي مخالفینو دي افغانستان ډېر شدید عکس العمل دی یو مقابل ښودلی ده او د دې وجه هم معلومه دي چې ولې مخالفین د محلي پولیسو سره زیات اساسیت لري نسبت زموږ نورو امنیتي ځواکونو ته. نو هغه کلیو کې چې محلي پولیس دای بده شوی دی د هغه کلیو کله چې موټر په لار راځي د هغې منطقې او غرنۍ سیمه ده په لار کې کلی نشته غرونه دي په هر کیلومتر کې تبا حکومت پوستنه شي اچولی. نو کله کله چې په بعضي موټرو باندې برابر شي نو ورته وایي چې که چېرته دا دې کلي ته یا هغه کلي ته کوم چې محلي پولیس یې ورکړي دي هلته ځي نو د هغې مخه نیسي. خو دغه امنیتي ستونزې دومره هم د تشویش وړ نه دي. طبعا مطبوعات خبر رسیدلی ده او زمونږ د اجر اوسیدن کې دې حق لري چې شکایت وکوي کله چې د دې موټر نه کاټا یو بوجی وړه هم کته کیږي بعد دې حق لري شکایت وکړي. خو زه د مسول صفات درته وایم چې دومره هم د تشویش وړ نه دي. طبعا اجر ولسوالۍ د پاکستان سره هم سرحد لري، غرنۍ سیمه ده. پخوا هم دیش کله پندیش کله پخوا هم دلته د مجاهدینو قوي مرکزونه ول، هغه په دې خاطر باندې دلته غرنۍ د الټا اکسس یا رابطه ډیره مشکله ده، د حکومت رسېدل ته ډیره مشکله ده. او متاسفانه چې زمونږ داخلي طالبان او متاسفانه باید وایم چې یو شمیر زیات بارني خصوصا پاکستانی چې هغه د وزیرستان دي، جنوبي او شمالي وزیرستان دي، پنجاب د سیمو خلک دي، ځان سره راوستي دي او هغه په خپل عمل کې ډیر پیسلا ظالمانه عمل کوي، چون نه یې خپل کلی دی، نه یې خپل ولس ده، نه یې خپل ژبه ده، نه یې خپل تاریخ.
او ولی صاحب، د دغو ستونزو د حل لپاره څه پلان سنجول سوی په دې خاطر چې دغه ناامني ختمه سي او دغه لارې چې کله ناکله دغه وسله ولې بندوي چې همیشه خلاص وي د خلکو پر مخ؟
د دې لپاره اصلا کپامنیتي له سره فکر وکړو، دوه لارې چارې موجودې دي او که چېرته دواړو باندې عمل وشي زه مطمئن یم چې وضعیت به ډېر ښه شي. اول دا ده چې محلي پولیس په هلته ځای په ځای شي. او موږ خوشبخته دي حاضري هغه ولسوالۍ ده ګرچې مخالفین هلته زیات کولای شي په اسانۍ سره لاړ شي، په اسانۍ سره خلک تعدید کړي، خو نه یوازې په محلي پولیسو کې، یوازې ولسوالۍ نه په حدود 900 کسان په ملي پولیسو او ملي اردو کې شامل دي چې دا بیلګه یا دا شمار زموږ په هغه ولسوالیو کې هیڅ په سترګو کېږي نه. کومو کې چې نه هم د تیرو 15 کالو را په دې خوا ده، یعنی هلته خلکو ته اجازه نشته چې ملي پولیسو سره یا ملي اردو سره یو ځای شي، که چا زو یا ورور یو ځای شي نو مخالفین راځي دغه پلار ورور ته وجني. خو په اصل کې الحمدلله چې قومونه اتفاق لري او قومونه د مخالفت سره نه دي، نو دا مشکل زموږ حل ده. موږ امیدوار یو چې د ملي محلي پولیس چې تعداد درې سوه ده، که دا ټول یو ځای په ځای شي او دا یو څه وخت ځانګیره ده، وخت ګیره ده، ان شاء الله دا وضعیت په پولیس توګه باندې ښه شي. دوهم کوم شی چې باید وشي او هغه باید د حکومت لخوا نه وشي، زموږ لخوا نه وشي، زما لخوا نه وشي، هغه دا د جهاز نه د باندې کوم چې جهاز لري په خپل په حاضر پورې مربوطه دا د قومونو وظیفه ده او قومونه وایي چې دا زموږ مسؤلیت ته موږ غواړو چې دا کار وکړو. د دې نه د باندې چې کومې لارې دي چې هلته څوک نشته، هلته کلی نشته، غرنۍ سیمې دي، کوتلونه دي، ګړنګونه دي، خوړونه دي، دغه لار باید موږ خلاص وساتو. او د دې لپاره موږ پروګرام لرو ان شاء الله په راتلونکي کې یو وسیع عملیات سره کوو، ترڅو دغه کوم ځایو کې چې ډیر خطر لیدل کیږي هلته پوستې ځای په ځای کړو، پرې نه دو دغه کسان چې د سهار د وخته یا د ماښام په ناوخته باندې د ساعت یو نیم ساعت لپاره راکوزیږي او کوم موټر چې په مخه ورغی یا څوک چې په مخه ورغی له هغو نه بیا تلاشي وکړي یا د هغو نه پیسې واخلي یا له هغو نه ورکته کړي
څه سوي دي مخه
ونیسو. بل اولي سه مشکل ډیر زیات نه ده.
بل د سرحد کنټرول د پرسي پلان سنجول سوي، تاسو مخکې دا ونه وکړي چې په دې ځای کې اکثره بهرني جنگالي هم فعال دي، د دې لپاره چې د دوی مخنیوي وسی نو پر سرحد باندې به تاسو څه ډول امنیتي تدابیر نیسئ؟
ګوره دا سرحد خو تاریخ کې په اصطلاح نه ده کنټرول شوی. د دې سرحد طبیعت هم داسې ده، د دې سرحد هغه شکل فزیکی شکل هم داسې ده چې دا به په مشکله باندې په اصطلاح کنټرول کیږي. باید سرحد ای خواته د جنگیالیو اډې لمنځه لاړ شي، د جنگیالیو نتورک یا غا سازماندهي چې دا لمنځه لاړ شي، د ای خواته د سرحد د کرښې ای خواته هغه څوک چې مسؤلین دي هغه باید په دې واده باندې ودرېږي چې زموږ باندې مسایه واته باید مخالفین ورونه لیږي اجازه ورنه کړي. دا که یو وری هلته دوی په ګروپ باندې بدلیږي، یو وری کلاشونکوف وګې ته اچوي، یو وری دوی سازمان نو ټریننګ کوي، دې خواته تر کرښه راکېدلې دا شاید هیڅ قوت په دنیا کې داسې نظامي قوت نه شي دې مخه ونیسه. مګم دا چې ټول د برلین دیوال دلته جوړ کړي چې هغه مونږ نه غواړو چې دغه ولسونه چې دواړو خواو ته پراته وي او دا سره جلا شي، هم دا اوس هم په دې ولسونو باندې ظلم شوی دی، هم دا اوس هم مونږ دې کرښې ته په اصطلاح کرغېړنه کرښه وایو. نو مسله دا ده چې باید دوه هغه خواته دا کمیټمنټ موجود وي، یو خواته دا تعهد موجود وي چې پرې نه دي د دې له جماعتونو نه د جمعې په ورځ باندې په لاسپیکر کې دا چیغې وویل شي چې د کرښې یو خواته دارالعرب دی او راځي چې هلته لاړ شو، پیسې راټولې شي، هلته خلک ټریننګ شي، خلک تربیه شي، خلکو ته دعوت ورکړ شي. اصلي مسله په دې کې ده، غیر دې کې نه په دې ده کې نه د افغانستان په نورو ولایتونو کې چې په دې کرښه باندې پراته دي. زما خیال چې د سرحد
کنټرول به مشکل وي. خو د افغانستان اسلامي جمهوریت به کوشش کوي او موږ یو زیات قوت دی سرحدي پوزونه وسلرو الحمدلله چې په بعض ځایونو کې ډېرې مهمې لارې دي، مهم کندونه دي، مهم کوتلونه دي، یو یو څه کنټرول هم شوی ده. خو د پیاده کسانو لپاره کندونه به نه تیریږي، درې یا څلور ساعته به زیات مزل وکړي او بل ځای باندې به راتاو شي.
د لوګر والی ارسلا جمال و چې د لوګر او په خاص ډول یې د ازرې ولسوالۍ د ناامنۍ او پرستونز را سره خبرې کولې. په ورستیو کې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمو کې وسلوال زیات شوي او پر دوی یې لارې بندې کړې دي. والی وایي وسلوال ځکه پر ولسوالۍ لارې بندې کړې چې د ازرې اوسیدونکو محلي پولیسو ته خپل ځوانان ورکړي دي. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د سولې پر روانو حادثو د اوریدونکو پیغامونه اوریدلای شئ.
صادق کندهار ولایت ولسوالی سولې نارې ډېرې اورم، خو د قطر د نواز شریف د پاکستان ایران دا موږ ته په شان نه راځي. د افغانانو دا غږ کوم صحیح د لارې سه، د ازادي راډیو د لارې سه، چې افغانانو باندې غږ وکړي چې د هرې ولسوالۍ د هر ولایت څخه خلک راټول شي، بې طرفه خلک، او هغه یو غونډه جوړه کړي. دا غونډه د سولې دپاره یو سبب وګرځي او دا وکالت حکومت طالبان او ناټو یا اطلاعاتي ځواکونه او بین الملل دا وکالت دې ته ورکړي، نو د سولې دپاره به یو مفید کار وګرځي.
افغانستان کے دغه معنا سره وګړي ټول غواړي چې حراسي ټول چرواکي غواړي چې ټول حراسي او خالي پړل هم غواړي چې ټول حراسي ولکه چې څه ده مشکل په کوم ځای کې دي چې ټول حراسي.
زه سلام خبر کوم، زه غواړم چې د افغانستان حکومت په خطر دفتر کې خبر خي خبرې وکړي او د افغانستان د پاکستان مشورې نه بغیر د خبرې امکان هم نه لري. او موږ طالبان څخه ډېر سخت فزاد او طالبان د حکومت د کمانډ په افغانستان کې نه وړو.
حکومت یو یو جمهوری نظام چې درای دولار څخه ما بیل سره د میل سره د دې حکومت جوړ 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 نو د دې نوم خو وو وو درې چې دا نور ویلو را به جوړ ډیر زرمونه په خپل ځان کې باندې جوړ
کورولم. د کندهار ولایت خبرې کوم، دا خپل چې دې د سولې دفتر دا خبرې سره شروع شوی دي. په قطر کې دا خطر په دې کې زیات لاس د پاکستان دی، دا پاکستانیان هیڅ کلم نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي. فقط زما پیغام دوه خپل وطنوالو ته دی چې ټول خپل کې سلو کې او خپل کې سره کښېني او د طالبان او د نور انګریزانو د ټول سره لاس واخلي او خپل کې سره سولې وکړي، نو دا به ډېر شي. د خدای په امان.
نو موضوع چې په افغانستان کې و روانه ده او دا د سولې مذاکرات په مده چې دا په قطر د دوحې په ښار کې د اسلامي امارات او د سولې مذاکرات په نامه چې دفتر د پرانیستل شوی دی، زه غواړم چې په دې باره کې تاسو نظر درکړم. نو لکه څرنګه چې دغه دفتر د په قطر کې په پانه شوی دی او دغه ته د اسلامي امارات نوم ورکړل شوی دی، او دغه دفتر د سولې مذاکرات په نامه چې دغه مذاکرات د سولې مذاکرات وروسته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس حمید کرزي له خوا څخه وګڼل، موږ د ښاغلي حمید کرزي څخه دغه غوښتنه ده، د ښاغلي رئیس جمهور څخه چې دوی دغه دفتر بته پرانیستي او په دغه دفتر کې دوی پراخ همکاري وکړي او د سولې ادارې د عامي شورا غړي بېرته وواستي. ولې باید دوی په دې خوابدي نه شي او دوی په دې کې باید دغه مسایل نظر کې ونیسي؟ دا خو صحیح خبره ده چې طالبان باید د نننه په هیواد کې دفتر پرانیزي. ولې طالبانو یو شعار او یو دریځ دا و طالبان ویل چې موږ په دا خاطر دغه د سولې مذاکرات دفتر په قطر کې پانیسي. کله چې یو نوی نظام په افغانستان کې راځي نو هغه په خارج کې یا په بحر کې داسې پریکړه کوي. ښه مثال دی دغه ورکې لکه کله چې په 2001 کال کې امریکا پر افغانستان باندې حمله کول نو د کرزي د حکومت د مشري په ملاتړ او دغه افغانستاني د افغانستان موجوده د حکومت او نظام دوی د بل په کنفرانس کې پر دې باندې پرېکړه وکړي چې د افغانستان باندې حمله وکړي او دلته یو نوی نظام تضمین کړي.
د اوریدونکو پیغامونه و د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې چې له ازادي رادیو مو اوریدل. اوسنۍ پروګرام مو دغلته پای ته ورسید. په بل پروګرام کې مو بیا خدمت راځم ستاسو له نورو ټلیفوني پیغامونو سره. تر هغه د خپل پمن
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2012 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام